السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهید او ماسپخین یو بچا ته نن د نهی ورځ او د 2019 کال د مئی و منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو او دلې مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه اورو بیان زموږ همکار منور شاه.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې په وسلوال برید کې امنیتي ځواکونو ته مجبور لوستي. تما د افغان ولسمشر غني به د رواني میاشتې په پای کې د اسلام آباد سفر وکړي او د وینزویلا په اړه د امریکا او روس ترمنځ مثبتې خبرې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وايي پرون په تحصیل رازمک کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. دای چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویل د غبرید هغه محل شوی چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې گاشت کاوه او دا چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دي. لبرید وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستي او د لټون عملیات یې شروع کړی دي. د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې هم د اتوار په ورځ وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی وو چې پکې یې یو سرتیری وژلی او درې نور جوبل کړی وو. د دې بریدونو ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه سیوا شوي چې د زیاتره ذمواري یا د وسلواله ډله مني. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هغه تورونه رد کړل د کومو له وجه چې د پر ضد د شمالي وزیرستان په میرعلي تاڼه کې مقدمه درج شوې ده. نوموړي بیګام شال ریډیو ته وویل چې په تحصیل شوه کې یې د ځایي ولس سره دغلته د ډیم جوړېدو خلاف پورام نه لاریون کړی او د ریاست خلاف وینا یې نه ده کړې. علي وزیر زیاته کړه
د فیار چې کدی د هر څومره څوک یمې د خپل قوم سره مینه محبت کله هم شي کېدلای دغه نه پڅه وګرځي. د ویشې کیم د کډی دي د غیر قانوني کډی دي دا پروګرام د جرګې په حواله سره و پښتون تحفظ مومنت په حواله سره نه و.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر کفایت الله وزیر ویلي چې د علي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر مشرانو خلاف یې د ریاست ضد ویناو او خلکو پارولو په تورونو مقدمه درج کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وايي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د مهالویش له اعلان وروسته په یادو سیمو کې د صوبایي څوکیو زیاتول امکان نه لري. د یاد کمیشن ویان سهیل احمد دیر ماخام مشال لري تو ویل
موږ ته قانون دی او آئین د هغې مطابق انتخابات کول دي. اوس دې کې خو چې کله پورې پارلیمنت څه لږ نه کړې او هغه قانون سازي نه شوي باقاعده هغې پورې خو دا موږ نه شو شړلی چې موږ لار دغه موجوده وه که دغه لا باندې موږ د دې الیکشن شیډول اعلان وکړو.
د انتخاباتي کمیشن د اعلان مطابق د جولای په 2مه به په قبایلي ضلعو کې د 14 صوبایي څوکیو لپاره انتخابات کیږي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د یادو ضلعو نمائندګانو یو بل جمع کړی چې پکې د صوبایي څوکیو زیاتولو غوښتنه شوې ده. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د روانې میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره په کابل کې یو اعلی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط تیر ماسخوتن مشال ریډیو ته وکړه. یاد چارواکي زیاته کړه هیله ده چې دا سفر به د افغانستان د سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. د ولسمشر غنی ویان مرستیال سمیم عارف بیا پرون ماخام مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه سفر د کرنې ټې په حق له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي ټینګار لري چې اسلام آباد د افغانستان په سوله کې رغونکې رول ولوبوي. عمران خان د اتوار په ورځ ولسمشر غنی ته په ټلیفوني خبرو کې پاکستان ته دراتګ بلنه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان په ځینو سرګندونو افغان حکومت سختې نیوکې کړې وې. ترکی چارواکو د استنبول ښار د ناظم د چوکۍ لپاره د بیا انتخاباتو کولو امر کړی دی. دغه انتخابات سږکال په مارچ میاشت کې شوي وو چې پکې اپوزیشن ګوند په معمولي اکثریت بریا ترلاسه کړې وه. د ولسمشر رجب طیب اردوان واکمن ګوند د اپوزیشن دغه بریا تر پوښتنې لاندې راوستې او ادعا یې کړې چې په دغو انتخاباتو کې بې قاعدګۍ او درغلۍ شوې دي. د ترکی د انتخاباتو اعلی بورډ نن فیصله وکړه چې د استنبول د ناظم لپاره به د جون په 3مه نوي انتخابات کیږي. په یاد بورډ کې شامل د واکمن ګوند یو نمائنده ویلي دا فیصله په دې بنیاد شوې چې د رایو اچولو د صندوقونو ځینې چارواکي سرکاري اهلکار نه وو او د نتیجو په ځینو اسنادو لاسلیکونه نه وو شوي. بلخوا په دغو انتخاباتو کې بریالي شوي د اپوزیشن ګوند امیدوار اکرم امام اوغلو د فیصلې دغه فیصله غولونکي بللې او ژمنه یې کړې چې د دې پر ضد به جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له آرکټیک سیمې سره لګیدلی هیوادونو ته د چین وروسته جارحانه رویه په اړه خبرداری ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې د آرکټیک شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وړاندې پرون په فنلینډ کې وکړې. په یاد شورا کې اته هیوادونه یعنی امریکا، روس، کینیډا، ډنمارک، فنلینډ، آیسلینډ، ناروې او سویډن شامل دي. پامپیو وویل آرکټیک سیمه د قوتونو او سیالیو میدان ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په آرکټیک کې واورې ویلې کېږي او په نتیجه کې یې د ځمکې په سر د غیر دریات شوي مادني وسایلو لکه تیلو او ګیس لویو ذخیرو ته رسد زیاتېږي. له دې سیمې سره لګېدلي هیوادونه او دا راز چین هم هڅه کوي چې په دې کې په څه برخه ادعا وکړي او یا په دې سیمه کې خپل موجودګي زیاته کړي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د وینزویلا او نورو موضوعاتو په اړه ښې خبرې شوې دي. دا راز لاوروف دغه خبرې اترې تعمیري بللې دي. دواړو وزیرانو پرون په فنلینډ کې د آرکټیک شورا د غونډې په څنډه کې له هغې یوه ورځ وروسته ملاقات وکړ چې پامپیو له وینزویلا نه د روس په وتلو ټینګار وکړ. واشنگتن په وینزویلا کې د اپوزیشن لیډر خوان ګوایډو ملاتړ کړی او حتی هغه یې د دغه هیواد جایز مشر بللی دی. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زمونږ خبریال سراج زهیر د کرم سیوبای او موسم حال وایي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپۍ اخیستل کېږي او په 1,00,000 روپۍ 50 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1,03 روپۍ 40 پیسې او په 1,04 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1,56 روپۍ او په 1,05 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3,50 روپۍ 50 پیسې او په 3,50 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 3,50 روپۍ 50 پیسې او په 3,50 روپۍ او یا پیسې. او یو افغاني په یورو په دریت یا پیسې غسل کیږي او په یورپې 50 یا پیسې خرڅول کیږي. او 300 یو ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 9 او 25، ژوب کې 4 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي و سوالو پرون په رزمت کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو په برید کې درې سرتیري وجلي. د شمالي وزیرستان د پولیسو یو افسر د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مشر علي وزیر او ځینو نورو د ریاست خلاف د شعارونو ورکولو خلاف اف آی آر درج کړي.
هغې ته مونږ ګرین جرګې مشران هیر راغلي وو علي وزیر ډاکټر ګل الله مونږ دلته کې جاج ته 6 مهینو نه شروع کړی دی نه چاته اوسانه را کړی ده نه چاته کړی دي.
د قبایلي ضلعو سیاستوال وایي د را روانو صوبایي انتخاباتو لپاره دی د دوی سیټونه زیات کړل شي خو الیکشن کمیشن وایي
دا هغه مطابق شپږ سیټونو باندې انتخابات کول دي. نو اوس دې کې خو چې تر پورې پارلیمنت سره نه کړي او هغه قانون سازي نه شي باقاعده هغه پورې غوښتنې چړلې.
او 19 پروگرام د ځوانانو غږ کې د ځوانانو په سیاسي او تعلیمي هلو ځلو خبري اوري.
ډېر کچرته یو ملکي او هیواد کې یو وطن کې میډیا ازاد وي نو موږ د دې مطلب دا وي چې جمهوریت هم تډیر یاد مضبوط دی.
د مشال تر څنګ یو تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د مې پر شپږمه په تحصیل رسمت کې پر امنیتي ځواکونو وسلوالو په برید کې درې امنیتي سرتیري وجل شوي او 15 ژوبل شوي دي. ځایي چارواکو تیر ماښام مشال رادیو ته ویل دغه برید هغه مهال شوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې گشت کاوه. د دغه برید سیمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر وزیر راکوي.
چارواکی وایي تیر ورځ شمالی وزیرستان تحصیل رزمه کې وسله والو د امنیتی سرتیرو په گشتی پرټی برید کړی چې درې عسکر یې ځای پر ځای ووژل او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د دوی په وینا ژوبل سرتیری یې میرامشاه روغتون ته راوړلی. چارواکي وایي د برید په سرتیرو سیمه په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړل، خو وسله وال په تیښته کې بریالی شوي. د چارواکو په وینا شمالی وزیرستان کې دې نه وړاندې د اتوار یا یک شنبه په ماښام هم د تاخیل کې وسله والو په امنیتي سرتیرو برید کړی و چې یو سرتیری یې وژلی و او درې نور یې ژوبل کړي ول. د دوی په وینا څلور ویشتو ساعتونو کې د غلطه وسله والو په امنیتي سرتیرو باندې دوه بریدونه ترسره کړل چې دواړو بریدونو کې څلور عسکر وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسله والو لخوا په امنیتي سرتیرو وسله وال او بامی بریدونه زیات شوي چې زیاتره په تحصیل د تاخیل کې ترسره کیږي او د زیاترو ذمهوری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې په غاړه اخیستی. چارواکي وایي د غلطای امن پر ځای کړی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغو صفو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وایي د پولیسو له مقدمو نه ویریږي او دا چې د پښتنو لپاره د حق غوښتنې مبارزه به کله هم پرېنږدي. دا له هغه وروسته دا چې د شمالي وزیرستان د پولیسو یو افسر پر نوموړي په اف آی آر کې تور پورې کړی دی چې په شبه تحصیل کې یې په یوه ولسي غونډه کې د ریاست ضد اشعارونه ورکړي دي. علي وزیر وایي د شبې تحصیل غونډه د ځایي جرګې لخوا هلته د ډیم جوړولو ضد رابلل شوې وه. په دې اړه تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د هغه په ملګرو چې کومه مقدمه درج شوې ځایي ولس پې غبرګون ښودلی. ذیلي پولیس افسر کفایت الله وزیر لخوا د پی ټی ایم په مخکښانو میر علي تاڼا کې مقدمه درج شوې، خو ځایي ولس او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر وایي دوی په تحصیل شوه کې د پی ټی ایم نه بلکې د ځایي ولس سره د ډیم جوړولو پر ضد پورم نه لاریون کړی و. علي وزیر مشال ریډیو ته وویل یاد ډیم سره تحصیل شوه په اوبډو بیږي چې هیڅ کله به د ولس دغه غوښتنې نه په شا نه شي او مقدمه کې چې کمتورونه لګول شوي داسې هیڅ په لاریون کې نه و بلکې د وزیرو ګرینډ جرګې په نامه پورم نه غونډه وه.
پاکستان موجود دی مینا محبت غیر قانونی کړی دی دا پروگرام د جرګې په حوالہ سره پښتون تحفظ موومنٹ په حوالہ سره نه ویډیو وکړي پاکي هیڅ داسې خبره نه دوشوي چې د دې کې الزامات لګولې دي.
شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکو ریاض خان وایي د ډیم پر ضد د تیرو شپږو میاشتو نه احتجاج روان دی او دغه غونډه کې د سیمې مشرانو ګډون کړی چې نن ورسره ټول وزیرستان مشران ولاړ دي.
پداسې دا ټول د کوبل خلک مظلوم خلک موجود وو چې هغه خلک به د ډیم کې ډوبېږي. هغې ته مونږ ګرین جرګې مشران هیراغلی والی وزیر ډاکټر ګل الله مونږ دلته کې جاج تر چه مهینو نه شروع کړی دی، نه چا د الټا نه را کړی ده نه چا څه کړی دي. په ما کټ په قاسم لوانی او په علي وزیر او نور نه معلوم کسون دي. نور د بیو به د چا په وینا کټ کار ټوله دنیا ته پته ده، خو دا زه وایم چې اول تیار دی په وزیرستان کې په پرم احتجاج باندې کار شو.
انتظامیه چارواکي وایي دغه مقدمه د دوی پر ضد ځکه درج شوې چې ولس یې د ریاست پر ضد پراولې. د پی ټی ایم غړیو پر ضد د نه وړاندې هم د ملک په بېلابېلو سیمو کې مقدمې درج شوې، خو علي وزیر او د هغه نورو ملګرو پر ضد په اول وار پخوانۍ قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې دغه مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې یو او نه وړاندې د پاکستان فوج وایاند په پی ټی ایم سخت تورونه لګولی ول. خو پی ټی ایم یا پښتون ژغورنه غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې دوی هر ډول احتساب ته تیار دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شو تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره له قبایلي ضلعو خلک ټاکل کیږي. دا انتخابات په دوه میاشتو وروسته وشي چې ځینې ګوندونه پرې نیوکې لري. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره 1400 ځانګړي شوي دي. ځایي سیاستوال وایي د څوکیو دا شمیر کم او د ټولو قبایلي ضلعو د استازیتوب لپاره ناکافي دی. دوی خبرداری ورکوي چې په پارلمان کې به دا مسله راپورته کوي او په دې اړه په منظور شوي قانون کې به بدلون راولي. په دې اړه تفصیل د بشیر غاخنو.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي اوس د دې امکان نشته چې د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره څوکۍ زیات شي. د کمیشن اعلان کړی چې د 1400 لپاره به د جولای په 2 ټاکنې کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیشن وایان سهیل احمد د مای په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قانون تر مخه خپل کارونه پر مخ بیایي نو ځکه اوس په اعلان کړي مهالویش کې بدلون نشي راوستلی.
کله چې پارلیمنت یا لیجیسلیشن وکړي او هغه چې قانون پاس کړي هغه مطابق مخکې روان دي. پارلیمنت چې قانون پاس کړی دی د هغې مطابق 1400 باندې انتخابات کول دي. اوس دې کې خو چکتر پورې پارلیمنت سره هغه نه کړي او هغه قانون سازی نه شوي باقاعده هغې پورې خو دا موږ نه شو چېړلی چې موږ سره اگزیسټنګ لا دغه موجوده وه په دغه لا باندې موږ د دې الیکشن شیډول اعلان وکړو چې دا کومه حلقه بندي شوې ده هغه یو مروجه طریقه کار مطابق شوې ده.
د انتخاباتو کمیشن وایي امیدواران یا کاندیدان کولی شي د مې له 9 څخه تر 11 پورې خپل کاغذونه جمع کړي. د نومول شو کاندیدانو نمونه به د مې په 12 خبريږي او انتخابي نخي به د مې په 13 ورکول کیږي. خو په پارلمان کې ځینې ګوندونه وایي چې د قبایلي ضلعو لپاره بیل شوې چوکۍ باید له 1400 څخه 40 زیات شي. د متحده مجلس عمل غړي مولانا جمال الدین د مې په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه پارلمان کې غږ پورته کوي ځکه چې د ده په وینا دا ټاکنې د غلطې سرشمیرنې په بنیاد کیږي.
د صدکار قبایلو سره ظلم زیاتی مخکې هم شوی دی. مردم شماری که هم ورسره وشو او په سیټونو ورکولو کې هم ورسره وشو ظلم شوی دی. جبرنې کړی دی کنه په یو طرح دي په دوی په قومي اداره کې لوستل غواړي په بل طرح باندې د حقوقو نه لرې کول غواړي. ظلم
پاکستان حکومت په 2018 کال کې سرشمیرنه کړې وه. د دې سرشمیرنه تر مخه د ټاکنو حلقه بندي وشوي چې ځینې خلک پی نیوکې لري. په پارلمان کې د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي ګلزفر خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د جګړو له لاسه بې کوره شوي قبایل په غلطو ځایونو کې شمیرل شوي نو ځکه ورته دا حلقه بندیانې د منلو وړ نه دي. د پاکستان حکومت تیر کال قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړې. چارواکو وویل چې د ټاکل شوي پلان تر مخه به کې قرار قرار ټاکنې کیږي او د عدالتونو واک به ورته غزول کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رواني مې میاشت پر 4 د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې اسلام آباد ته ورشي. ولسمشر غنی دا بلنه منلې او تمه ده چې دا سفر هم روانه میاشت وشي. افغان چارواکي وایي له پاکستان سره په سوله ییزه فضا کې د اقتصادي راکړې ورکړې اړیکې غواړي او هیله لري چې د ولسمشر غنی ممکنه راتلونکي سفر به په دې لړ کې ګټور ثابت شي. په دې اړه نور حال د بشیر غاخ نورو.
یو لړ پړی افغان چارواکی مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د مئی د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکی د نوم نه خپرولو په شرط د مئی په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کې دونکې دا سفر به واضح کړي چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبت توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرستیال سمیم عارف پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټې لورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغونکې رول ولوبوي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خو لا اوله په دې عقیده دی چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکې د یو بل ملي حاکمیت ته، ارضي تمامیت ته پدرانوی ولاړوي، نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړه شي، د جګړې پالیسی، د تاریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او ان شاء الله په څو کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي، نو پاکستان ته ډیره ګټه ده. په تاوتریخوالي او جګړه کې د هیڅ ګټه نشته.
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول ستایلې دي. بلخوا د پاکستان سیال هیواد هند بهرنیو چارو وزارت د پرونی خبر پاڼې تر مخه خلیزاد پرون نوی دلی ته ورغلی وو. هغه هلته چارواکو ته د افغانستان سولې لپاره هغو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل چې نوموړي په قطر کې د طالبانو سره پیل کړی دي. په واشنگټن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن بیګا مشال ریډیو ته ویل په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی، خو د دې ضمانت نشته چې څه ګټه به ولري. دی وایي موږ پخوا هم د داسې ملاقاتونو شاهدان پاتې شوي یو. هر کله چې داسې د لوړې کچې ملاقاتونه وشي، بیا ورپسې په افغانستان کې حقانی نیټورک او یا طالبان لوی بریدونه کوي. نو دا ملاقات ښه خبره ده، خو اصلي کیسه به اله معلومیږي چې آیا پر ځمکه کې دونکو جګړه کې څه کمی لیدل کیږي او کنه. طالبانو د خوښه 15 میاشتو راهیسې د امریکایي استازو سره په قطر کې مذاکرات روان کړی دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون ځکه نه مني چې د دوی په وړاندې د جګړې اصلي لوری امریکا دی. دوی د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو د روژې په میاشت کې اور بند وکړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره د افغانستان جګړې اوږدولو ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کارولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو دا مشال تر څنګه سه اوریدونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ل بر دیر کوهستان نه د پاکستان پیپلز ګوند یو غړی ملک بادشاه صالح بیگا مشال رادیو ته ویل د سیمې خلک له هغه وروسته چې حکومت ته کومراټ او د شو خاصمو کوي د نېشنل پارک ګرځولو فیصله کړې د خپل جیدادونو د ملکیت له عمله اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړې حکومت باید د کومراټ نېشنل پارک جوړولو د تشو تورونو اعلانونو پر ځای د سیمې د پرمختګ لپاره عملی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
د دیر کوهستان د سیمینا د صوبایي اسمبلی غړي ملک بادشاه صالح له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د دیر د سیدانی سیمې کومراټ د نېشنل پارک د ګرځولو حکومتي فیصله ځایي قانونه نه مني. ملک بادشاه صالح وایي ځایي خلک غوښتنه کوي چې د نېشنل پارک د تش اعلان په ځای دي د خیبر پختونخوا حکومت په دغه سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره نور ګامونه پورته کړي.
قوم هغه ټول متفق دی، هغه ټول سیاست نه بالاتر د علاقې د جیداد مسله ده. په دې حکومت چې په کومه طریقه غواړي چې کمیټې به جوړېږي کې به ډی سي یا کې به اے سي، نو موږ وایو چې نه، کمیټې جوړېږي کار چې جوړېږي به د قوم ذاتی په دې کې به د حکومت یو قسم شامل نه کو. آلریډي کومراټ چې دی هغه یو قدرتي پارک دی. 1936 کې برټش ګورنمنټ ویلي چې دا په جنوبي ایشیا کې ښایسته ځای دی، څنګه چې نور علاقو ته ټوریزم لپاره ترقي ورکول کېږي. زموږ په جیداد په بدله کې موږ له حکومت ترقي نه راکوي چې ته یې مال راکا دا زما شونه زه به تاله ترقي درکوم، نو موږ د حکومت له پیټ صورت دیسې نه ورکوو.
خو هم په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د کومراټ د نېشنل پارک منصوبې په لړ کې به د ځایي ولس د اندېښنو خیال ساتي، او دې لپاره به په روان صوبایي بجټ کې پیسې هم مختص کوي.
د نېشنل پارک چې کوم هغه ضرورتونه دي عادل ته پوره کیږي ټول. موږ ته صرف سړک جوړول دي، هغه انفراستراکچر چې کول دي، که څوک بهر نه راځي انویسټمنټ کوي دا به داخل د خپل ځمکې خپل دغه وي. موږ صرف ګایډلاین به دا ورکوو چې بېځایه کنسټرکشن ونه شي، خراب نه شي، ځکه هغه ډېر خسته او نېچرل بیوټي ده. دل باندې مخکې انویسټمنټ نه ده شوی، دا بالکل حقیقت دی. زون په دنیا کې دا بهترین سپاٹ ته کېدای چې تا ډیولپ شو او د خلکو لوکل خلکو تعاون.
یاد دی وی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د تیر صوبایي حکومت په دور کې د کومراټ دوره کړې و، او هغه لته کې د قدرتۍ خلانه د متاثر کېدل وروسته یې د دغه ځای د نېشنل پارک د ګرځولو خبره کړې و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، له تیرو څو اونیو راهیسې د سیند صوبې په لاړکانه کې د ایچ آی وی مریضانو په شمیر کې اضافه لیدل شوې ده. له دې وایرسه په اغیزمنو کې ماشومان هم شامل دي. په صوبه کې د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان نور.
د سیند صوبې په لاړکانه، حیدرآباد، سانګړ او شکارپور کې په وروستیو کې د ماشومانو په ګډون سلګونه کسانو کې ایچ آی وی وایرس موندل شوی دی. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د دې د معلومېدو هڅه کوي چې وایرس ولې زیات شوی دی. د سیند صوبې د ایچ آی وی او ایډز مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر سکندر میمن د مې 15 په ماښام جیو ټی وی ته وویل په سیند صوبه کې له وړاندې 15,500 د ایډز ناروغان او له ایچ آی وی اغېزمن شوي موجود وو، خو په وروستیو کې په غټ شمېر کې د وایرس تر موندنې وروسته یې په سیمه کې بیړني ګامونه اخیستي دي. دی وایي دا حیرانوونکی ده، په وروستیو کې له دې وایرس څخه زیات خلک اغېزمن شوي دي. موږ ټول رجسټر کوو او د ټولو مفته درملنه کوو. په دې لړ کې سیند حکومت د روغتیا د نړیوالې ادارې تر څنګ له ټولو اړوند ادارو سره په ګډه کار کوي. ډاکټر سکندر میمن زیاتوي د دوی د ادارې ډېره توجه له دې وړاندې د انجکشنو یا ستنو د لګولو او په نامحفوظه توګه د جنسي اړیکو لرونکو نارینه او ښځو او نرښځیانو په لور وه، خو اوس دغه وایرس ماشومانو ته د منتقلېدو پلټنې کوي. ایچ آی وی د یو ډول وایرس نوم دی. د ایډز په نامه ناروغي له هغه وایرسه پیدا کیږي. په کابل کې د عامې روغتیا د څانګې څېړونکی ډاکټر اکمل سمسور وایي ایډز له ایچ آی وی وایرس څخه انسان ته لګیږي، او ایډز په خپله د څو مرضونو مجموعه ده.
څو مرضونه چې یو ځای شي نو هغې ته بیا مونږ ایډز وایو. نو یو سنډروم دی، یعنی څو مرض را یو ځای شوي دي چې دا د یو وایرس نه کیږي چې دا غي وایرس نوم ایچ آی وی دی.
ایډز له یو ناروغ څخه روغ انسان ته لګي او په دې توګه خوريږي. ډاکټر اکمل سمسور وای په ایډز د اخته انسان وینه بل چاته ورکول، یو ناروغ ته وهل شوی سرنج یا پیشکاری بل انسان ته وهل، او نامحفوظه جنسي اړیکو ساتل د ایچ آی وی او بیا ورستو د ایډز لامل کېدلی شي.
افغانستان پاکستان کې وګورو د سرکونو په سر چې کم کسان ناشتي چې غاښونه وباسي دا غي دا اوزار هغه ډیر ناپاک وي، یا داسې ډاکټران یا کمپاوډرانو ته ورتلل چې دا غي اوزار پاک نه وي، یا داسې سیرنجونو نه استفاده کول چې هغه بل چا استفاده کړي وي، او بیا په یو سیرنج باندې څو تنانو ته انجکشن کول، د دې د وجې نه بیا دا ایډز یا ایچ آی وی یو تن نه نورو تنانو ته خوري.
ډاکټر سمسور زیاتوي که د ایچ آی وی او ایډز په لړ کې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیول شي نو له دې رنز او وایرس څخه بچ کېدل اسان دي. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ایډز او له ایچ آی وی څخه اغېزمنو شمېره پکې مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان ایډز کنټرول پروګرام او د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي څانګې د 2018 او 2019 د سروې تر مخه په پنجاب صوبه کې 6,500 او په خیبر پښتونخوا کې 3,200 کسان له یاد وایرس څخه اغیزمن شوي دي. د مې په 2 د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي وو چې په هغه صوبه کې هم له ایچ آی وي څخه د اغیزمنو شمېره لوړه شوې او له 15,000 څخه زیاته شوې ده.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي پرون په تحصیل رزمک کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ټوکر شوي. دا را د اتوار په ورځ په دتخیل تحصیل کې هم وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی و چې پکې یې یو سرتیری وژلی او 3 نور ټوکر کړي. د دې دواړو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ګڼلی. له جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هغه تورونه رد کړل، د کومو له وجې چې د ده پر ضد د شمالي وزیرستان په ملي تانه کې مقدمه درج شوې ده. د علي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر مشرانو خلاف د ریاست ضد ویناو او خلکو پارولو په تورونو کې مقدمه درج شوې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره د مهال ویش له اعلان وروسته په یادو سیمو کې د صوبایي څوکیو زیاتول امکان نه لري. بلخوا په قامي اسمبلۍ کې د یادو ضلعو نمایندګانو یو بل جمع کړی چې پکې د صوبایي څوکیو زیاتول غوښتنه شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د رواني میاشت په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره په کابل کې یو اعلی چارواکي د نه خبرولو په شرط تېر ماسپښین مشال ریډیو ته کړې. وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ ولسمشر غنی ته په ټلیفوني خبرو کې پاکستان ته د راتګ بلنه ورکړې وه. ترکی چارواکو د استنبول ښار د نازن د چوکۍ لپاره د بیا انتخاباتو کولو امر کړی دی. دغه انتخابات سږ کال په مارچ میاشت کې شروع چې پکې اپوزیشن په معمولي اکثریت بریا ترلاسه کړې وه. د رجب طیب اردوان واکمن ګوند په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې له خپل روسي سیاسرګي لاوروف سره یې د وینګیلا او نور موضوعاتو په اړه اخیر خبرې شوې. دا راز لاوروف دغه خبرې اترې تعمیري بللې دي. دواړو وزیرانو پرون په فنلند کې ملاقات وکړ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو هم راځو 19 پروګرام د ځوانانو غږ ته. د خیبر پښتونخوا افغانستان ازوانو خبریالانو ویلي چې بندیزونو او بدمنۍ صحافتي هلو ځلو ته ډیر تاوان رسولی دی چې له کبله یې نیخ په نیغه جمهوریت ته نقصان رسېدلی او نور هم رسیږي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې موضوع بحث شوی دی. کوربه اسرار عالم مومن دی. دا پروګرام اوریدونکو نن تاسو په دویم ځل اوري.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریت
ما ته د سټډنټ او د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلوبي کیږي.
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته.
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
مشال ځوانان غږ خبرونه ته غوږ استه په اردن کو زبی هم تاسو مچ نن در رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. دا ور د دې ورځې هدف یا تیم دی رسنیو جمهوریت. د ملګرو ملتونو مشر د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په مناسبت خپل بیان کې وایي چې شفاف او باوري معلوماتو ته د رسنۍ بغیر هیڅ قسم جمهوریت نشي مکمل دی. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ پر داسې مهال مانځل کیږي چې د ازادې اروپا راډیو خبریالان له یو لړ ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د ازادې اروپا راډیو سرپرست مشر په یو بیان کې د دې ادارې د خبریالانو د کار ستاینه کړې. تیر کال د ازادۍ راډیو درې خبریالان په کابل کې په یو برید کې وژل شول او په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر له 1350 میاشتو راهیسې تړلې پروت دی. نو لومبې هم په دې اړه دا راپور اورو.
نن د مې د میاشتې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادۍ راډیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې لګڼو او زیاتېدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سنلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو 3 لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمېر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتیدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګرېوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هننزای او فرشته محرم دورانی تیر کال په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خبرونو تورنه کړې ده، خو مشال راډیو چې په قبایلي سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېساري راډیو په توګه خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
مشال د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږېستې. زموږ همکار احمد تکل تاسو دغه راپور وړاندې کوو او اوریدونکو د پردې له ځوانانو سره هم خبرې کوو. د خبر پښتونخوا د صوابۍ پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد چې د ټولنیزو رسنیو په څانګه کې د انفیل ډیګري هم ترلاسه کړې، موږ ته دا وخت د ټلیفون په کرخه دی. او انیس الرحمان صاحب چې ځوان خبریال دی او دغه راز د ټولنیزو رسنیو فعاله ګړی هم دی، هلته کې هغوی هم خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي او له دوی سره هم خبرې کوو. لومبی تاسو راځمه ضیا، که تاسو د دغه کومو د ملګرو ملتونو مشر دی، د هغه خبره تاسو اوریدلې وي څنګه چې ما وختي هم ویلې چې هغوی دا خبره کړې ده چې دا نننی چې کوم تھیم دی د دغې ورځې په مناسبت سره، نو هغه دا دی چې جمهوریت او رسنۍ. دوی دا وایي چې د شفاف او باوري معلوماتو ته د رسنۍ بغیر هیڅ قسمه جمهوریت نشي مکملې دی. څه وایي تاسو؟
اسرائیل محمد چې د ملګري ملتونو چې کوم مشر کوم ټیم ورکړې دی، نو دا بنیادی طور باندې دا خبر ده چې کوم جمهوریت سره اړی جرنالیزم یا د رسنو چې کوم ازادي ده دا سره تړلې شوې دي. په جدید ریاست کې د ریاست چې کوم نو سلوک استنی مخکې به دا درې وو، لکه پای کې به موقع نه وه، پارلمان به انتظامیه به اوس یې ورسره د جرنالیزم یا میډیا چې دی دا پلر یا د ستنه ورسره یو ځای شوې ده. د هغې وجه دا ده چې که ریاست اړ یو وي نو چې هغه د هغې چلېدلو لپاره د څلور ستنې ضروري دي. خو کم ملکونه کم هېوادونه چې هلته کې جمهوریت وي یا د جمهوریت دعوه کوي او هلته کې پارلماني نظام وي، نو هغې کې هغې لپاره بیا د پریس فریډم یا د هغې هغه خلک په هغې کې د هغې دغه ګوري چېره که چېرته یو ملک یو هېواد کې یو وطن کې میډیا آزاده وي، نو مونږ د دې مطلب دا وي چې جمهوریت هلته ډېر زیات مضبوط دی. ان کیس په میډیا باندې پابندۍ وي، د دې معنی دا وي چې جمهوریت ډېر زیات کمزوری دی. دا بالکل لازم او ملزوم دي. او د سو ورلد د خپل پریس فریډم په باره کې چې کوم دی، نو د امریکا چې کوم بانی او مشرانو ته راته هغه تامس جیفرسن هغه ویلي چې را په دې وخت کې په دنیا کې زموږ د ټولو چې کوم سکیورټي دا کوم تحفظ دی او په یو شیز کې دی، هغه دا دی چې میډیا دې آزاد وي. چې کله میډیا آزاد وي نو ټول خلکو ته تحفظ هم وي، خبرې نشي پټې دی چې څه مسلې یې چې هغه مخې ته راځي نو اتوماتیکلی مسلې حل کیږي. کوم هېوادونه کوم ملکونه چې هغه چې کوم دی نو دغه کې هلته امیریت یا هغه خلک چې کوم دی نو خپل عوامو ته میډیا ته جاري نه ورکي، هغه ملکونه کې جمهوریت هم وي هلته د انساني یا بشري حقونو د هغې تحفظ هم نه وي، او هلته کې د نور سیاسي یا د جمهوري قوتونو یا د سیاسي پارټیو یا سیاست ورال نظام چې هغه هر وخت په داو باندې دا لکه د جرنالیزم لپاره دا بنیادی ضرورت دی چې رسنۍ به آزادې وي.
زیات تاسو نه به دغه پوښتنه هم کوو، لکه څنګه چې څو ورځې مخکې د پاکستان د پوځ ویان د آصف غفور په پینډۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل، که په 1901 کې د پاکستان رسنۍ آزاد وي هغه وخت داسې رسنۍ وي لکه چې څنګه اوس دي، نو کېدای شي چې پاکستان نه وي مات شوی، کېدای شي چې بنگلاديش له پاکستان نه وي جدا شوی، نو دغه باندې به هم تاسو خبرې کوي او دا به هم راته وایي چې آیا نن سبا دغه دکې په مرکزی رسنیو یا چې کوم ټولنیز رسنۍ دي هغه څومره آزاد دي. خو تاسو سره زما نسورامان صاحب تاسو دا وخت موږ سره خبره د ټلیفون په کرکستی تاسو په دغه راپور کې هم واوریدل چې په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو ژوند له لاسه ورکړ. څنګه ګوري دغه تا کې د رسنۍ آزادۍ ته څنګه ګوري او څه ګواښونه دي خبریالانو ته؟
سلام پیش کوم چې کم تیر کال په یو ځانمرګي برید کې لس د افغانستان جرنلستان په کابل پلازمینه کې چې شهیدان کړی شو او یو زمونږ خوږ ملګری چې هغه د بی بی سی خبریالو په خوست کې شهید کړی شو. بالکل دلته چې دی ننګونې ډېرې زیاتې دي د افغانستان کې دننه. افغانستان چې دی یو په جنگ په حالت کې دی. په بیا په جنگ په حالت کې جرنلزم کول دی سخت شرایط لري. تاسو ګورئ چې په 2013 کې موږ تقریبا 21 خبریالان د لاسه ورکړو او تقریبا 30 نور چې هغه یا ټپین کړی شوي یا زخمیان کړی شوي وو یا چې د هغه مختلفو خلکو وهلي وو. په هغې کې د دولت کسان هم وو او غیر دولتي کسان هم وو او تقریبا 150 داسې نورې قضیې وې چې هغې کې د خبریالانو ته په ټلیفون د لارې یا د فیسبوک د لارې یا د نورو لارو نه واخونه شوي او هغه ثبت شوي دي. په افغانستان کې دننه دا وخت تقریبا مونږ د 200 نه زیاتې ریډیوګانې لرو. تقریبا 15 مونږ تلویزیون لرو. اوس دې فکر زیات شوی دی. دا فکر زه د 2014 ویمه او په زرګونو نه زیاتې مونږ آنلاین او وسره ورځپاڼې او میګزین لرو. نو دا تقریبا کو تاسو وګورئ د 100,000 نه زیات کسان دا وخت افغانستان په دغه برخه کې خلک مصروف دي. چې دا د 2014 ډیټا ده. په غوښنه روسته چې به بل ډیټا راغلی چې کو بیا زغوار مره تاسو سره بلګه روسته شي کوم.
سمه.
او دا وخت په افغانستان کې سکال مونږه د یو کار وکړ د افغانستان خبریالانو چې افغانستان کې د معلوماتو ته د لاسرسي قانون جوړ کړی شو. هغه د افغانستان پارلمنت نه د افغانستان د کابینې نه او بیا د عدلیې وزارت نه هغه پاس کړی شو او دا اوس یو هغه قانوني بڼه لري او په هغه کې کمیشن هم جوړ کړی شوی دی چې شپږ کسان لري چې څوک د معلوماتو ته لاسرسي ضرورت ګڼي هغه به هغه کمیشن ته خپل درخواست ورکوي او د هغې د لارې به هغه ته معلومات ورکړل کېږي چې هغه فری دی. په هغې باندې هېڅ قسمه فیس نشته دی. دا یو غټه لاسته راوړنه سکه زمونږ د خبریالانو وا چې کوم چیلنجونه تاسو کومه خبره وکړه چې کومې ننګونې دي هغه همدغه دي چې په افغانستان کې د نننه پروفیشنلیزم ډېر زیات کم دی. د هغې وجه دا ده چې دلته چې زمونږ کومې ادارې دي چې په هغې کې په ځانګړې توګه باندې یونیورسټیانې دي پوهنتونونه دي په هغې کې اوسه پورې د بچلر پورې یعنی د لیسانس پورې زده کړې دي د جرنلزم.
بالکل بالکل په دغې به هم خبر کو انیس الرحمن پر دغې به
چیلنج ستاسو ته ویم چې هغه ننګونې کمې دي هغه همدغه دي چې دوی خلک دغه ایډرس کولی نه شي دغه ورته راتلی نه شي چې مونږه څنګه خپل مسلک په مخ په وړاندې ویزو.
بالکل همدغه پوښتنه به هم ستاسو نه کوو چې څرنګه دغه ځوانان چې کوم خبریالان دي دوی څنګه کولی شي خپل کار هم مخې ته یوسي او خپل ځان هم وژغوري. پر دغې به هم خبرې کوو تاسو سره انیس الرحمن. تاسو ته هم دغه پوښتنه زه پرېږدم چې څنګه چې ضیا ویلې چې رسنۍ هغه نیخ په نیقه له جمهوریت سره تړل شوي دي نو څنګه چې تاسو ویلې چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو ژوند له لاسه ورکړ نو څه ګوري چې ستاسو په خیال باندې دغلته کې دی جمهوریت ته څومره تاوان رسولی دی یا رسولی شي؟ دغه پوښتنه زه تاسو ته پرېږدم. خو ضیا که تاسو ته چې ما کومه پوښتنه پرېښودې وه د هغې څه ځواب به راکوئ چې آیا دا وخت په پاکستان کې څومره ټولنیزې رسنۍ او مرکزي رسنۍ آزادې دي؟
شرله محمد صاحب مختلف حکومتونه چې یا هیواد کې کوم میډیا ادارې یا چې دا غي کوم ترجمان یو د حکومتي ترجمانان چې یا د ریاست ترجمان هغه همیشه دا دعوه کوي چې ډېر ازادي ده او بالکل هر څه ټیک ټاک روان دي او دا دی راځي. خو حالات چېرته هم چې کوم دی نو هغه شان نه وي څنګه چې حکومت بیانوي. هغې بنیادي وجه دا ده چې تیر کال په 2013 کې دنیا کې چې کوم دی نو سلور نوي جرنلستان وجودي شي یعنی په یو کال کې سلور نوي جرنلستان خپل سر مته شوي دي او چې کوم دی نو ژوند بدللی دی. دا شان په پاکستان کې په تیرو 15 کالونو کې شپږ جرنلستان چې کوم دی وجودي شي او دا غینه د افسوس خبره ده چې په شپږ کسان چې کوم وجودي شي
هغوی په مرګ کې چاته سزا هم نه ده شوې. یو کس هم چې کوم دی نو په چا باندې فرد جرم نه دی عاید شوی، نو داسې انداز باندې وژلی شوی دی. د قاتل لکه قاتل هم دا معلوم
بالکل. نو زیات چې د پوځ
پاکستان چې دی، پاکستان چې کومه دعوه کوي که نه، چېره دا د فوج د ترجمان چې کومه دعوه کړې ده، هغه په دې بنسټ باندې بې بنیاده ده چې د هغې وجه دا ده چې دې وخت کې پاکستان د کال 2019 ورلد پریس فریډم انډیکس چې دی، کوم چې آر ایس ایف یا رپورټرز سان فرنټیرز یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز هغه اداره ده کوم چې د ټولي دنیا په نړیوال جرنالیزم باندې تحقیق کوي. هغه چې کوم رپورټ ورکړی دی نو یو سل او اتیا ملکونو کې دی اوس پاکستان په یو سل او دوه څلوېښت نمبر باندې دی. او دا د افسوس خبر دی چې په یو سل اتیا کې په یو سل دوه سوه څلوېښت نمبر باندې مونږ یو په دنیا کې د ازادۍ په حساب باندې، او د هغې باوجود څو دا دعوه کوي. دا دعوه سیاسي دعوه کېدی شي، خو حقیقت سره لکه کوم سټیټسټکس دي، کوم اعداد شمار دي، کوم تحقیق دی، هغه دا هغې سره سمون نه خوري. ستاسو چک ریپبلک دی، د چک ریپبلک ستاسو چې دی دغلته دا په هغې لسټ کې ما کتنه ده تقریبا څلوېښت نمبر کې. د چک ریپبلک ته وګوره ورکوټه غونټې ملک دی، افغان پاکستان غټ ملک دی، دلته جمهوریت هم دی، دلته ده او دلته د پریس فریډم چې دی، دلته سینسرشپس دي، دلته چې کوم دی میډیا چې کوم مشهور انکران دي نن سبا ټول روزګار نه وکی دي، تاسو خپل ریډیو چینل یاد کو پاره پابندی لګی دي، دا چې بلا قسمه اداري دي د بلوچستان چې کوم دی موږ ته مضبوط आवाज نه راځي چې ترالي موږ مشهور اخبارو نه کته موږ ته بلوچستان حالات خبر کې خبر شوه شان د نورو سیمو یعنی فاټا کې چې کوم دی نو وایس اف امریکا یا مشال ریډیو ری لچی دا خلک اوري نه راځي په وجه باندې چې په باندې دا فار زه چې دا مسله
زیات دي حالات
د سیاسي د مسلې
دي حالات په کتو سره تاسو بیا څو څو ګوري چې د پوه ویان چې کومه خبره کړې ده په دغه کې به څومره حقیقت ته غوي ک په 1901 کې د پاکستان رسنۍ آزاد وي هغه په پوز باندې نیوکه کوله هغه په سیاستوالانو باندې نیوکه کوله نو کېدې شي چې دغه نوې رامسته شوی بنگلاديش د پاکستان نه جدا شوی د دوی په دې خبره کې به څومره صداقت دي؟
دا بالکل دا خبره چې لري په دې خبره کې وزن شته، دا خبره کې من وزن لري چې سوا خیا او مل سوا یو یم کې کې لچن کې دوی د جنګ مخ کې کم حالات وو، نو هغه وخت کې چې پاکستان کې باندې دی او نو نړیواله میډیا به موږ ته بل څه خبر راکوي، پاکستان میډیا موږ ته چې هیڅ ټیکټاټ دی پاکستان پوس په مخ روان دی، دا دی اخر کې بیا چې کم دینو کوم ډیر په صدمت یو چې کړی ته حقایق او کټ اوري چې زمون نه هو نیم وطن زمون نه لاره، نو دا د افسوس خبرې دا هغه مطلب دا و دا چې رکه ان کیس نن سبا چې سوشل میډیا دا یا دومره در سنو چې کم دینو نور ذریعہ راغلی دي که دا و نو کړی شي هغه وخت کې پاکستان دغه نو راځي. خو موږ په کار دا چې کوم خبره دا ایس پی آر چې کوم دی میجر جنرال کی نو هغه ته دا په کار چې موږ ته هغه دغه نو اوسم چې کوم دینو دغه نه ذکر وکړو او دا شي حالات بیا پیدا نه کو چې کوم په دغه پریس کانفرنس کې کټه سوشل کړي حامد میر د پاکستان یو نوموړی او سینیر ساتي دی هغه ته پوښتنه وکړه چې جنرال شپ تاسو مو ته دا وایي چې دا غره کچرتا تاسو کوم الزامات پر مختلف سیاسي ګوند باندې لګوي یا پولیټیکل مومنت چې دی د پښتنو نو آیا د دې کوم راوغولو پروګرام ته او دې دا جواب ورکړي نو خدای نه او چې اجازه ورنکو مو په لږه پریس کانفرنس کې ټول دنیا کته دا شي چې دا ټول معلوم دي او خلکو ته پاتې خو دا به مره مار چې څه چې تاسو موږ د پلان کو دا نه او دا بیان سیاسي هدف پوری یا دا عدد شمار هدف پوری څه باندې نو ټیک نه دی په کانټیکست چې کوم دی یو چې دوی له سوا یو یا کی د پاکستان میډیا یا میډیا دومره وا چې کوم نن سبا دا یقینا دا خبره ټیک دی چې نن اگر وځ نه دا چې میډیا کا یو خبره په مین سټریم میډیا کې سنسر کی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې موږ د مومنت په خراش موږ د خیسور په خراش موږ چې کوم نن د بم د ماکو موږ د لین ماینز موږ هغه مسائل موږ ته مخه راځي چې هغه کوم مین سټریم میډیا باندې نه راځي د سوشل میډیا په ذریعہ باندې موږ ته راځي. یقینا دی وخت کې د میډیا باندې حکومتي پابندې هر څه راځي سوشل میډیا د هغه متبادل په توګه باندې مخه راځي.
بالکل زیا بالکل زیا په فیسبوک باندې چمتو وزیر لیکي چې باید خبريالان هغه هم به طرف پاتې شي پر دغه به هم تاسو موږ سره خبرې کوي موږ ته جواب راکوي چې تاسو په خل باندې د خبريالانو به څه ذمہواري جوړيږي او لدې سره تړلې پښتنه به دا هم وي چې بي بي سي او دغه راز ډان رسپانډو دا موضوع ډیر راپورته کړی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې ګټې دي خو یو تاوان یې دا دی چې په دې رسنیو کې د ځینو خلکو لخوا د ځینو خبریالانو ضد کمپاینونه هم چلول کیږي د هغوی شهرت ته تاوان رسي بیا په هغوی څوک باور نه کوي. دغه پوښتنې به هم تاسې ځوابوي خو نیسو رحمان تاسو چې ما کومه پوښتنه پرېښودې وه چې زیا وختي دغه خبره وکړه چې جمهوریت او رسنی هغه د یو بل سره تړل شوی دی. نو تاسو ویل چې ستاسو هیواد کې دغلته په افغانستان کې رسنی یا خبریان له ډیرو مسلو سره مخ دي، نو څه ګوري چې دغه جمهوریت ته څومره تاوان رسولی دی یا رسولی شي نور؟
بالکل به رسیږي، خامخا به رسیږي، خو زما دلته هدف دا دی چې کوم خبریانان دلته وژل شوي دي اوسه پورې په هغې کې داسې کوم قضیه نه ده راغلې چې هغه جمهوري قوتونو وژلي، یا خو دلته طالبان جمهوریت نه مني یا داعش نه مني. چې کوم زموږ خبریانان وژل شوي په کابل کې په برید وشو، انتجار وشو، ځانمر کې برید وشو، هغه داعش وکړ او داعش هغه ومنل، خو داعش خو چې دی د جمهوري نظام برخه نه ده او هغه چې دی جمهوري نظام غوښتونکي نه دي. نو دغه شیان چې کله وژل کېږي وهل کېږي، نو خامخا به دا چې دی جمهوري نظام ته نقصان رسوي، ځکه چې میډیا د جمهوري نظام ته قوت ورکوي، د هغې څارنه کوي، خلکو پوهوي، خلکو ته پوهاوی ورکوي، ځکه چې جمهوري نظام صرف او صرف د بیان ازادۍ ته اجازت ورکوي، بل هیڅ داسې نظام نشته دی چې هغوی د بیان ازادۍ ته اجازت ورکوي. په افغانستان کې دا یو اوږده سلسله ده، ځکه وخت کم دی.
بالکل 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 انیس الرحمن بالکل
د خبریالان افغانستان کې خوندي نه دي، خو د بیان ازادي ډېره ده.
بالکل. خو انیس الرحمن اوس همدغه تاسو ته چې دغه کوم غیر جمهوري قوتونه دي چې کوم جمهوریت ته تاوان رسوي، چې کوم خبریالانو ته تاوان رسوي، د دغې مخنیوي آیا په امریکا، یورپ او داسې نورو هیوادونو کې ناس چې کوم پښتانه دي هغوی د دغې مخه نشي نیولی؟ همدغه پوښتنه به تاسو ځواب وي. خو تاسو ته راځمه زیولا همدر صاحب، تاسو ته ما وختي کومه پوښتنه پرېښودې وه چې څه وایي تاسو چې آیا کمی خبریالان دي، آیا هغوی ته هم بې طرفه خبریالي په کار ده؟ هغوی څرنګه کولی شي چې خپل ځان هم وژغوري او دغه خپل مشن هم مخته بوزي؟ او بله دا پوښتنه چې بی بی سي او ډان پر دې باندې ډېر کار کړی دی د پرون راهیسې، ګورم هغوی وایي چې داسې هم کېږي چې دغه ټولنیز رسنۍ کارول کېږي د ځینو خبریالانو ضد، څنګه ګوري دغه هر څه ته؟
اصل کې سوال مهم څه د ژورنالیزم د شوبه چې دا زمون د صحافت چې دی د کی ډیر کم خلک دي. کم خلک مطلب دا چې یو اداره یو دفتر کې د اخبار یا د ریډیو پای کې چې ډیر بیا سټاف 50 کسان دي، کډاغې نه ډیر څه شي کسان دي، کډاغې نه څه شي 200 کسان دي. لکه دا چې اداره په پاکستان کې وړ یا چې دې چې هغه کې وا لکه پجرګونو کسان دي، همیشه یو څو خلک دي او چې یو څو ژورنالیستان دي او غي خبر ورکي. نو په معاشره کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دي، د مختلف ریاست مو ادارو ترمنځ یو جنگ روان وي، د داغي ترمنځ د اقتدار جنگونو کې او د سیاسي جنگونو کې همیشه چې کوم نو هر یو ګوند غواړي چې زما د خوښي خبره وکړي. ژورنالیست چې لري هغه ته پکار دي کوم چې چمتو وي خبره وکړه، مختنه وکړه، چې آیا ژورنالیستان چې کوم نو دي داغي خپل قصور نه چره دي جانبداري. مسله دا نه ده، مسله دا ده چې ژورنالیست چې کوم نو همیشه په داسې پوزیشن باندې وي چې دې کله خبره وکړي کا خبره حقیقت هم وي، نو هغه د یو ګوند خلاف مفادو خلاف وي یا د یو خاص طبقې خلاف وي، ځکه چې د چا په حق کې خوبه وي او د چا په خلاف وي. ځکه چې خبر خپل یو خبر وي، ځکه یو خبر راغی او په خبر کې چې کوم نو ژورنالیست خبر ورکړ، اوس هغه یو سیاسي ګوند یا د حکومت یا د ریاستي ادارې خلاف ځي یا د مفاداتو خلاف ځي، هغه داسې چلو کې چې هغه سره سوشل میډیا باندې کمپین وي، هغه ورته شوې لګي شابه ته کنځلې شروع کړه. او دا به کېدل د دې تراب شوې سورلې مخې تاسو کتلو د یو پاکستان حکومت چې کوم نه اورې او چې پاکستان ته ریکنس هغه چې کوم سوشل میډیا مشر وو هغه راغله بلې ګیلې وکړي، تاسو په موږ باندې صحافیانو ته بلې کنځلې وکړي، خراب کې او اخر کې ډېر خبرې خبرې نه رسېږي شوې. د دې مطلب دا دی چې دا اعتراف دی چې دا به کېدل شي سوشل میډیا باندې د مسلم لیگ نون دغه شان د پی ټی آی جماعت اسلامي د پی ټی ایم د هر ګوند د هر یو موومنت چې کوم ورکرز دي او هیڅ مخالف دا چې خبره وایي چې راغي مفادات سره سمون نه خوري، نو هغه دې ته کنجل شو شو دغه وخت کې د ټولو نه زیات چې کوم دی نو دی وخت کې هغه ان د لاین اف فایر ورته موږ وایو چې کوم د ټولو نه زیات سخت پوزیشن باندې دی او د خبريال له چې جرنالست سیاستدانان هغه په تعداد کې وي، اقتدار کې وي، هغه پوزیشن کې وي، او جرنالست چې کوم دی نو تاسو ته وایي چې په پاکستان کې 26 یا شپږش جرنالستان کا وجه لري شوی پاتې یو کس ته سزا نه ملي شوی. د دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې کوم خلکو وجه لري د دوه زوره ور دي چې هغه مواخذه نشي کېدی. مطلب دا دی، د دې دوه مطلب دی چې جرنالستان یا خبریالان دومره کمزوري دي چې ټولې دنیا د انصاف او خبرونه ورکړي او خپل شپږش کسانو لپاره چاته سزا نشي ورکولی. دا د ریاست یا د دې کې د شپږش واري چې دا
تحقیق د دې غیر جانبدار نه وو. امریکای بلا خلکو با یو یو ستوري باندې انویسټیګیټ او ستوري باندې هغه ډېر زیات محنت کړی وي. هغه ډېر پګرانه باندې ولس ته چې کوم خبر رسول شي کنه جرنلسٹان خبر داس ور کی چری کی یو گونتا یا یو دغه ته غی په اختلافی نظر دی نو غی د پوزیشن او د دغه ډیگری کیوب دا غور لون کی کریکٹر اساسینیشن مطلب دی چې دا غا اخلاقی
شهرت ته تاوان رسی
بالکل یا د سرچ شهرت ته ول تاوان رسی او هغه ته داسې تریټس ور کی او ان شي بای باندې ټینګ شو شي کنځلې ورته کی دا په داسې طریقو په داسې وخت کې چې په نن جرمنی ته یو ډیر کار دی او دا ځو وایي هم خلکو کار نه
مننه تاسو نور هم خبر کو خو یو ردون کې د وخت راسي ټلیفون پکړ دوی ته وردو فاروقی ورغزی صاحب فاروقی صاحب دو ورغزونه په خیر او څه بویل غواړي مننه بوي
بالکل سلامونه پاتاو مو ته مېلمانو ته هم سلام علیکم او دل خو دا غوړم لکه اوس کې وګوره سوشل میډیا غلې په حال لکه مکمل خبرې شي کوي کنه
ها
او د مو قبایل حکومت دی اوس دین هم محروم دي لکه دین سوشل میډیا نه خود محروم دي 3G 4G دا خو فرق دا و ٹیلیفون کو سم ٹیلیفون نشتہ رہے ٹیلیفون نہ کی گئی سگنل لگانے سے آواز دن مخروم ستلی ہوگا نا نو موب آواز بھی سنگ عوام تارا سو آواز منہ نہ شرا سوال ہے نشه مو سره خو ډیر ظلم روان دی حکومت ډیر ظلم کوي لکه دوی وکی خو هغه دوی دور اختونی نه کوي
سم مرنه ډیر زیاته تاسو د غږ نه رسولو خبر او کړو د غراز رنګ مسافر هم بیا لیکي د پاکستان پر سنوي وکی کړی دی چې پغی کې د زنو کامونو دوی د پښتنو ذکر کړی چې دا غوی خبر د غسی مرکزی رسنی نه راخلی دغه با ضیاء الله هم در ځوابوي خو تاسو سره زما انیس الرحمن صاحب اخري شی به هم دې زمګه دغه برخي نو زما تاسو نه پښتنه دا و چې دغه کم غیر جمهوریت قوتونه دي چې هغه په افغانستان کې جمهوریت ته تاوان رسي هغه خبريالانو ته تاوان رسي نو په امریکا یورپ او داسې نورو هیوادونو کې په افغانستان کې چې کوم ځوانان دي او هغه ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري هغه څنګه کولای شي دغه غیر جمهوری قوتونو مخه ونیسي
چې ځکه کله هندستان کې ما نو هلته یو لیکچر ته د بی بی سی د انګریزي برخه یو کس راغی چې هغه جرنالیست و هغه ویل چې زه کله افغانستان ته لاړم نو ما جرنالیزم وپیژند ما ریپورټینګ وپیژندل چې جرنالیزم څه ته وایي یا جرنالیزم څنګه کیږي هغه وخت زما 15 کاله په جرنالیزم برخه کې شوی یعنی تاسو د اندازه ولګوي چې هغه ټول کار په لندن یا یورپ یا په امریکا کې کړی خو چې کله 15 کاله بعد په جرنالیزم کې هغه تیر کړی او افغانستان ته راځي او بیا هغه دا وایي چې یاره اوس ما جرنالیزم زده کړ نو مطلب دا چې هغه ګراوند ریئلټیز بیل شانتی وی خلکو ته نوی معلوم او بیا په عملی توګه باندې چې ته کم ځای ته ځي او هلته کار کوي نو هغه بیا بل لکه می په افغانستان کې په جرنالیزم برخه کې کار کول ډیر سخت کار دی اسانه کار نه دی ډیر زیات به احتیاط کې داسې خبره چې هغه ستا د خولې نه ووځي بیا ته واپس نشي اخیستی ځکه اوس خو چې دی د فیسبوک دور دی چې ته دې ولیکل سکرین شاټ د ته وښي شواهد خلک پیدا کولی شي هر څه کولی شي نو خبره په ډیر په احتیاط سره کول پکار دی دلته پریشر ګروپ ډیر زیات دی جنگ سالاران ډیر زیات دی ستا په یو خبره باندې چې دی ستا ژوند ته ګواه جوړېدی شي او د منځه تللی شي نو چې کوم خلک په امریکا په یورپ او په دې ځونو کې دي ډېر څه خو نشي کولی خو صرف دومره کولی شي چې کومه د دوی هغه خلکو چې هغه جمهوري قوتونو ته نقصان رسي د هغوی هغه فکر مفکوره یو ټارګټ کی او د هغې خلاف پروپاګاندا وکړي نو دومره څه کولی شي دینه پرته څه شي کولی بل دا چې په لندن امریکا کې هغه خلک خوندي دي په افغانستان کې خبریالان خوندي نه دي خو دلته مونږ هر څومره د بیان ازادي طرف ته لاړ شو یا چې د مطبوعاتو ازادي طرف ته لاړ شو خو څو پورې ژوند خوندي نه وي نو زه یم چې دا هر څه بیا ناقص دي بیا مونږ ته هیڅ فایده نه کوي ځکه دا هر څه نه مهم چې دی هغه اول د ژوند خوندیتوب دی په یو څه کې ژوند خوندي نه وي نو زه فکر کوم چې هغه چې کوم ستا مسلک ته یا ستا کوم فکر ده یا ستا کوم ازادي ده نو هغه به خامخا محدودیږي
ډیر زیاته مننه ضیاء الله همدر صاحب او انیس الرحمن صاحب ستاسو دوه ډیر زیاته مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخست خو وختونه تاسو اوردون کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوګست یو نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي هم پر دغه غړم په سوابۍ کې او هم دغه راز په کابل کې لزوانانو سره خبر وکړي، لزوانو خبريالانو سره خبر وکړي. موږ سره ضیاء الله همدرد وو، لسوابی هغوی د ایمفل ډیګري ترلاسه کړې ده په ټولنیزو رسنیو کې، او د خیبر پختونخوا د سوابی پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد هم دی. او انیس الرحمن دوی موږ سره له کابل د ټلیفون په کرښه وو، دوی ځوان خبریال دي. همدې سره ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سلام متعزد ورکړي د لپم.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.